مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماسپخین یو بج شوې ده. نن د ګل ورځ او د 2014 کال د اپریل څلورمه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو اونیس پروګرام د مشال مرکه هم لرو. اورېدلې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار بورېوال کاکړ نه خبرونه وو.
دا مهم خبرونه سره ټکی په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو له کبله لږ شپږ څلوېښت کسان وژل شوي دي. په کابل کې د ګډي همغږۍ او څارنې د بورډ غونډه روانه ده او په شام کې د النصر ډلې ویاند او شاوخوا شل نور سختریزي وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي هلته بارانونو تر اوسه لږ تر لږه شپږ څلوېښت کسان وژلي او یو څلوېښت نور ټپي کړي دي. د یادې ادارې چارواکو ویلي چې په صوبه کې تر ټولو زیاته شانګله ځپل شوې ده، چیرې چې شپه څوارلس کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپي شوي دي. د پی ډی ایم ای په ریپورت کې راغلي چې په کوهستان کې دولس، په سوات کې اته، بنو چترال، مردان، بټګرام کې دوه دوه او په ملکنډ، منسیرا، دیر او شارسده کې یو یو تن وژل شوی دی. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې حکومتي کمیټې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې خیبر ایجنسۍ ته رسیدلې ده. د یادې حکومتي کمیټې د غونډو هدف په دې سیمو کې د آئینی او قانوني اصلاحاتو او راتلونکو په اړه د ځایي خلکو نظر اخیستل دي. بل پلو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد ویلي چې دوی به د دې کمیټې د غونډې پر مهال په لوړګي کې احتجاج کوي. د یادې اتحاد چارواکو د یک شنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې په دې کمیټې کې د قبایلي سیمو استازي نسته. د دوی په وینا حکومت باید په دې کې د قبایلو استازیتوب باور کړي. په جمرود کې هم تیره ورځ د سوي یو غونډې ګډونوال منظور افریدي مشال راډیو ته وویل
په څلورم اپریل چې کومه کمیټه راځي خیبر ایجنسی لا په دغه ورځ باندې با بھرپور احتجاج کیږي د ایف سی آر خلاف، د دغه نظام خلاف. په بازارونو کې لنډ کوتل بازار به بندیږي، تاجران به روچتیږي، سیول سوسایټي به روچتیږي او ټول خلکو په یو آواز غوښتنه ودا کوي چې دا تور قانون، دا ظلم نظام دا د قبایلو نه ختم کړی شي، قبایلي سیمه دې په خیبر پختونخوا کې زم کړی شي.
دا په داسې حال کې ده چې ځینې ګوندونه او ډلې غواړي چې قبایلي سیمې د په خیبر پښتونخوا ګډې کړل سي او ځینې بیا د دې مخالفت کوي. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې د ضربیا زب عملیاتو په ورستي پړاو کې 225 وسلوال وژل دي. دا خبره د یاد پوځ د عامه اړیکو څانګې یا آی اس پی آر د یک شنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړې ده. په بیان کې داسې وي چې پاکستاني پوځ د شوال زیاتره سیمې تر خپل واک لاندې راوستې دي، خو نه آزاد سرچینو او نه هم وسلوالو د دې پخلی کړی دی. د پاکستاني پوځ لخوا د 2014 کال له جون میاشت راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري. د دې عملیاتو له کبله تر لس لکه زیات خلک بې کوره کړل شوي دي چې زیاتره یې په بنو او خوست کې میشت دي. په کابل کې د ګډې همغږۍ او څارنې د بورډ غونډه روانه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د دغې غونډې په پرانیستونکې وینا کې ویل چې په سیمه او نړۍ کې د بېلابېلو ترهګرو ډلو ګواښونه سته، خو غواړي چې په افغانستان کې یو دوامداره بدلون رامنځته کړي. افغان ولسمشر ویل چې د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره باید ګډې هڅې وسي. د ده په وینا دا ځکه چې مخالفان هیڅ سرحد نه پیژني. افغان ولسمشر اشرف غنی د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره د استخباراتي فعالیتونو پر پیاوړتیا هم ټینګار کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د هند هلمند د ګریشک ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسلوال طالبانو د زندان څلور مسولین نیول شوي دي. د دغه ریاست خبر پاڼه وایي چې د دغو کسانو په نیول کېدو سره د ماشومانو او ځوانانو په ګډون څوارلس ملکی افغانان د طالبانو له بنده خوشې شوي دي. د طالبانو له زندانه خوشې شوي کسان ادعا کوي چې په هلمند کې د وسلوال طالبانو د زندان مسولینو دوی ډېر ځورول. په لانجمنه سیمه ناګار نو کرباغ کې بیلتون پالو جوابي عملیات پیل کړي او وایي چې دوی یو شمیر مهمې برخې نیولې دي. دا له هغه وروسته ده چې د اذربایجان او ارمینیا د ځواکونو ترمنځ په دویم ورځ هم درنه جګړه نښتې وه، خو په عین حال کې آذربایجان د اپریل پر درېمه یو اړخیز اوربند اعلان کړ. دا جګړه په هغه سیمه کې سوي چې په آذربایجان کې پرته ده. په داسې حال کې د لږ تر لږه 13 ارمینیایي عسکرو وژل کېدو خبر ورکړل سوی چې د چارواکو په وینا یوه ورځ وروسته آذری ځواکونو د ټانکونو او درنو وسلو په ملتیا پرمختګ وکړ. آذربایجان ویل چې د دوی هم 12 عسکر وژل سوي دي. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر میلان خوانیتس وای دوی به د عراقي وګړو هغه ډله بیرته خپل هیواد ته ولیږي چې له چک جمهوریت څخه یې جرمني ته د تلو هڅه کړې وه. دا له هغه وروسته ده چې شاوخوا 25 عراقي وګړي د اپریل پر دویمه له چک جمهوریت په بس کې جرمني ته اوښتي او هلته سمدستي پولیسو نیولي وو. میلان خوانیتس ویلي دې 25 کسانو د چک جمهوریت د پراخ دلۍ سپکاوی کړی دی. د ده په وینا باید په اوو ورځو کې دننه عراق ته ولیږي. ټاکل شوی وه چې په عراق کې د کردانو تر واک له لاندې سیمې او په لبنان کې د کډوالو له کیمپونو 30 عیسوي کورنۍ له جنوري تر اپریل میاشتې چک جمهوریت ته ولاړ سي، خو د سی ټي کی په نامه خبري اژانس خبر ورکړی چې د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر د اپریل 2 له پیښې وروسته دا پروسه اوس ځنډولې ده. او د شام څارونکو ډله وایي په دې هیواد کې له القاعده سره تړلې د النصر ډلې ویاند او شاوخوا شل تنه نور سختدریزي په شمال ختیځ کې په هوایي بریدونو کې وژل سوي دي. د شام د بشري حقونو د څار ډلې د یکشنبې په ورځ وویل چې ابو فراز السوروي د هغه زوی او دا نور شل تنه چې زیاتره پکې ازبکستانیان دي وژل سوي دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ به له احمد الله اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 55 پیسې اخیستل کیږي او 105 روپۍ 95 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 103 روپۍ 80 پیسې او 109 روپۍ 13 پیسې، یو پاوند 143 روپۍ 50 پیسې او 149 روپۍ 13 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 55 پیسې او 23 روپۍ 80 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 90 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې، او 288 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې په ورځ به د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې د باران کېدو امکان دی. په پېښور او بنو کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 28 ډیګري سینټي ګریډ او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د خیبر پختونخوا حکومت وایي د روانو بارانونو له امله د وژل شوو شمیره د سلويختو زیاته شوې ده.
او څه شپته نه زیات چې دا زخمیان سره یو حکومت خو یو چې کوم ډیپټي کمشنر دی هغه اتورایز کړی دی هغه ته فنډ لګولې چې هغه فوري تور روغونه کړی کی ریلیف آیټمز خلکو ته ورس.
د فاټا سیاسي اتحاد مشران وایي د اصلاحاتو په اړه په حکومتي کمیټې کې باید د قبایلو نمائندګي وشي.
او بل دا خبرونه چې دې کمیټې چې خو دا درې ممبران پښتانه هم نه دي، نو چې کله پښتون هم نه دی زما په رسم رواج هم نه دی خبر، نو دا کمیټې به زما لپاره څنګه فیصله کوي؟
د شمالي وزیرستان به کورکل شوی وای یقین نه کوي چې سږ کال به ټول کډوال ستانه کړل شي.
سره دا حکومت دا خبره کړې وه چې په 3 مهینه کې دننه دا خلکو زه وزیرستان ته واپس کوه. دوی 30,000 خاندانونه په دوه کوله کې واپس کړي دي. خو مو دا امید نه کیږي چې 80,000 خاندانونه په 4-5 سال کې دینی چې واپس کولای.
او د مشال مرکه کې د افغانستان د هوایي ځواک له مشر سره خبرې کوو.
واکین په دې 15 کال کې موږ هغه مشکلات چې په تیر کال کې وو دغه موږ تجربه حاصل کړی ده، دغه نه موږ زده کړی دي. دې کال کې موږ زیات آمادګی نیولې ده.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د خیبر پختونخوا سینیئر صوبای وزیر وای صوبه کې روانو بارانونو له امله د وژل شوو شمیره 300 ته رسیدلی او تر شپېتو پورې ژوبل شوي دي. دې نه علاوه د 100 نه زیات کورونه هم ړنګ شوي دي. د قدرتي افتونو د نظم صوبایي اداره بیا وای امدادي کاروایان هم په تیزۍ سره روان دي. بلخوا د موسمیاتو محکمه وای نن نه به د بارانونو لړۍ ودرېږي. نور تفصیل له پیښوره شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا صوبای حکومت سینر صوبای او د بلدیات وزیر عنایت الله مشال لړو ته ویل چې روانو بارانونو په خیبر پختونخوا کې اته څلوېښت کسان وژلې او خو شش پیتو پورې ژوبل کړي دي. دوی ویل چې ټول اغېزمنو سره به صوبای حکومت مالی امداد کوي او د لړکې متعلقه ضلعي افسرانو یا ډیپټي کمشنرانو ته هدایت هم جاری کړي دي.
ریلیف آئٹمس خلکو ته ورسای. دین علاوه چې کوم خلک مړ شوی دي نو هغه د حکومتي قانوني کاروایی نه وروسته به مړي ته 3 لک روپۍ او سخت زخمی ته 1 لک روپۍ ورکړل کیږي. دغه شان چې چا د کورونو وران شوي د کورونو وران شوو خلکو د هغې د پاره خپل یو معاوضه ده. چې کومه حکومتي انفراسټرکچر ته نقصان رسېدلی هغې اسسمنت کېږي او حکومت به په ایمرجنسي بنیادونو باندې د هغې د بحال اقدامات او ګامونه کوي.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای یو چارواکي ډاکټر عظمت مشال لیړو ته وویل چې دغه بارانونو او سیلاونو د خیبر پختونخوا ملکن ډیویژن سواد شانګله او کوهستان په شمول ډېر ضلعو کې مالی او ځاني زیان اړولی دی خو له ټولو زیات پکې شانګله کوهستان او ملکن اغېزمن شوي دي. په دغه سیمو کې د نقصاناتو او دغلته د امدادي کارونو په خله باندې دوی مشال لیړو ته وایي
شانګلا او کوهستان دغه درې ډیسټریکټس کې سره او سوات او شانګلا او کوهستان دغه درې ډیسټریکټس زموږ ډېر بډلې هېڅ شوی دي. امدادي کاروایی جی شروع دي زموږ ډیسټریکټ ایډمنستریشن چې هغه زموږ ډی ډی ایم یوز دي.
د موسمیاتو محکمې د خیبر پختونخوا مشر مشتاق شاه مشال لیړو ته راتلونکو شپو ورځو کې د بارانونو او د موسم په خپل باندې صدارنګ ویل قدرتی افتونو سره د مبارزه صوبای ادارې یا پی ډی ایم چارواکي دا هم ویل چې د نورو زیانونو بچ کېدو لپاره دوی ټولو ضلع مشرانو ته هدایت کړي دي چې څومره هم د خوړونو او سیندونو په خوا کې آبادې دي هغه دې زر تر زره خالی کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي. د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت ټاکلو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړې شوې کمیټې نن خیبر ایجنسی ته ځي، خو فاټا سیاسي اتحاد هم په دې موقعه خیبر ایجنسی کې د دغه کمیټې خلاف احتجاج کوي. دا کمیټې چې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز، د سیفران وزیر قادر بلوچ او د خیبر پختونخوا گورنر هم پکې شامل دي، وایي دوی د 15 قبایلی سیمو دوره کړې او اوس د نورو قبایلی او نیم قبایلی سیمو مشرانو او خلکو سره لیده کاته کوي چې معلومه کړي دوی د خپل سیمو راتلونکي آئینی حیثیت څنګه غواړي. تفصیل زموږ له همکار اسرار عالم مومن ناورو.
د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد وایي د قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت د ټاکلو لپاره حکومتي کمیټې د قبایلو غوښتنې په نظر کې نه دي نیولې. د دې اتحادې مشر نثار مومند مشال لیډو ته وویل یا د کمیټا چې د قبایلي سیمو نمایندګان پکې نشته، یوازې د حکومت پلو ملکانانو او چارواکو سره لیده کاته کوي. د ده په خبره قبایلي ولسو دغه کمیټې نه مني او تر هغه بعد دوی احتجاجي تحریک روان وي تر څو یې قبایلي سیمې په پښتونخوا کې نوي شامل کړي.
او بل دا خبره ده چې دې کمیټې چې خو دا درې ممبران پښتانه هم نه دي، نو چې کله پښتون هم نه دی زما پر رسم رواج هم نه دی خبر، نو دا کمیټې به زما لپاره څنګه فیصله کوي؟ نو موږ دا خبره کوو چې د قبایلي ولس نه تاسو کوي، نو ولس نه خو دوی نه کوي کنه، دوی د پولیټیکل جند خاص مرکز ته د ملک نه کوي، ځکه یوازې نه لار دا پاتې ده چې موږ د پښتونخوا ایسه کې نو منگ تب ترقیتی کارون راو غزیگی منگ بچے گئے امتیاز راچی
نثار مومن وای د پاکستانی وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د راتلونکو عینی حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه کې دی د قبایلی سیمو مشران پارلمان غړي کاروباریان میرمن او د نورو طبقو نمائندگان هم شامل کړل شي خو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی استازو مشر شاجی ګل پریدی بیا وای دغه کمیټه د قبایلی ولس نمائندگانو جوړه کړي دغه په خبره چې کله هم دغه کمیټه د یوې ایجنسی دوره کوي نو په هغه ورځ د دغه ایجنسی د پارلمان غړي د دې کمیټه غړي ګڼل کیږي شاجی ګل وای د کمیټه لکاره په مکمله توګه مطمئن دي
نو دغه کمیټه د مطمئن کېدو هدف پورې خبره چې دا دا کمیټه اول ځل د عوامو په خوله باندې جوړه شوه عوام مطلب دا چې عوامو د نمائندګانو زموږ په خوله جوړه شي په تاسو په تکاله کې دا اول کمیټه ده چې دا عوام په خوله جوړه شوې ده په دې وجه باندې په دې کمیټه باندې دا یقین دی چې دا ریفانس به کیږي مونږ قبایل به د غنامې نه خلاصیږو مونږ قبایل به د جهالت نه خلاصیږو
که څه هم د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي استازو مشر شاجی ګل وای چې د پاکستانی وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د راتلونکي عیني حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه به ضرور قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملوي یا به ورته ځان له صوبه ورکوي او یا به ورله هم منتخب کونسل جوړوي خو په پیښور کې د سیاسي چارو کارپوه شمیم شهید وای دا تشې خبرې دي دغه په خبره تر څو چې په افغانستان کې جنگ روان وي نو تر هغه د پاکستان پوځي استابلیشمنت نه غواړي چې د قبایلي سیمو عیني حیثیت بدل شي
چې خپل فکر کوو نو د عوامو کې د پاکستان استابلیشمنت به تیار نه دي چې هغه قبایلي خلکو ته حقوق ورکړي په قبایلو کې د عیني او قانوني حیثیت هغه ته ورکړي شي جما دا خیال کې دا سټیټس کو هغه جاری ساتل غواړي ځکه چې کور غاړي ته افغانستان دې غاړي ته سډیر سډیر زیاتې مسلې دي او چې تر څو پورې دا جنگونه شته دا بارني او علاقائي قوتونو دنده کې شته تر هغه پورې د قبایلي علاقو د حیثیت بدلو لپاره پاکستان استابلیشمنت تیار نه دی
شمیم شاهد وای تیر وختونو کې هم په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د غرنګ یو شمیر کمیټیانې جوړې شوې چې قبایلي ولست یې هیڅ ګټې نه دي رسیدلې خو د قبایلي سیمو ځنې د پارلمان غړي بیا وای دوی تمه لري چې موجوده اصلاحاتي کمیټه به ضرور څه نتیجه ورکړي ځکه چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو خبره د ترګري د مخنیوي په قامي اکشن پلان کې هم شامل ده
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پوز مطبوعاتو اداره ایس پی آر وای په شمالي وزیرستان شوال کې د ضرب عضب عملیاتو اخیری مرحله کې 225 وسلوال وجلي او د یادې سیمې په زیاترو برخو یې کنټرول ترلاسه کړی دی ایس پی آر زیاتوي چې تر څو یې ټولې سیمې له وسلوالو نوي پاکې کړي تر هغې به عملیات روان وي په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال خبریال عمر دراز وزیر راکوي
د پاکستان فوز مطبوعاتو اداره آی ایس پی آر 13 ورځ په یو بیان کې ویلي چې آپریشن ضرب عضب اخیری مرحله کې یې 225 وسلوال وژلي آی ایس پی آر بیان تر مخه شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه شوال کې د ضرب عضب اخیری مرحله کې د وسلوالو څخه د شوال زیاتره برخه پاکه کړې او 225 وسلوال یې د شوال په عملیاتو کې وژلي رسنیو ته لیږل شوې آی ایس پی آر بیان تر مخه ضرب عضب اخیری مرحله چې د روان کال فروری میاشت کې شروع شوې امنیتي ځواکونو افغان پولې ته څیرمه وادي شوال 640 سکوئر کیلومتره سیمه پاکه کړې او د خپل کنټرول لاندې راوستې آی ایس پی آر بیان تر مخه دغه عملیاتو کې اته امنیتي سرتیرو مرګ ته غاړه ورکړې او یو کم سلویخ نور سرتیری ټپیان شوی بیان زیاتوي چې ګوربز لټکه انزرکس او منګړی ته سیمه د عملیاتو پر مهال پاکه کړې او د عملیاتو دغه پړاو به تر افغان پولې ته نږدې اخیری سیمه پاکولو پورې دوام لري آی ایس پی آر بیان تر مخه شمالي وزیرستانه بې کوره شو خلکو د واپسۍ مرحله هم دوامداره ده او د دوی د وینا تر مخه یو کم سلویخ فیصد خلک واپس تانه شوي بل طرف ته وسلوال هم وخت په وخت دعوی کوي چې دوی د غلطه مضبوط دي او پر امنیتي ځواکونو بریدونه کړي خو دولتي چارواکو د دوی دغه دعوی پخلی نه دی کړی عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوو خلکو خپل سیمو ته د ستنېدلو لړۍ روانه ده. دا راز وفاقي حکومت وایي چې د قبایلي سیمو ټول بې کوره شوي خلک به په روان کال کې خپل سیمو ته استنوي، خو د شمالي وزیرستان کډوال وایي په کوم رفتار چې واپسي روانه ده په دې ممکنه نه ښکاري چې په روان کال کې دا سلسله ترسره شي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
د فاټا د آفتونو د نظم اداره یا اف ڈی ایم اے وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستو 1,03,000 پورې کورنو محفوظو علاقو طرف ته کډې وکړې. حکومت د تیر کال مارچ میاشتې 1/3 نیټې نه د متاثرینو خپل سیمو ته واپسي پیل کړې ده او تر دې دمه 23,000 پورې کورنۍ خپل سیمو ته لیږلې شوې دي. یاد اداره وایي چې هرې متاثره کورنۍ ته خپل سیمو ته د تللو پر وخت 15,000 روپۍ نقدي ورکړې کیږي. د ذکر ده چې په دې وروستیو کې وفاقي حکومت ویلي وو چې د قبایلي بې کوره شوي خلک به د روان کال تر نومبر میاشتې پورې خپل سیمو ته ولیږي. خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خلک وایي چې په یو کال کې حکومت صرف 23,000 کورنۍ خپل سیمو ته ولیږلې، نو په راتلونکي 9 میاشتو کې به څنګه د 80,000 نه زیاتې کورنۍ خپل سیمو ته لیږي. د شمالي وزیرستان د متاثرینو کمیټې جنرل سیکرټر ملک غلام خان وایي چې په کم رفتار سره حکومت بې کوره شوي خلک خپل سیمو ته لیږي، نو ممکن نه ده چې تر روان کال اخیره به دوی ټول خپل سیمو ته لاړ شي.
آپریشن شروع کے دلو مونگا کو 3 دن کے 10,00,000 آئی ڈی پیز دا بنو لکی مروا دیا خان اور دیا لکی تا مونگا پراہو اتلی این آباد مونگ سرا دا حکومت دا خبرہ کڑی ہوا کہ 3 مہینے کے دن نا دا خلق دا ہوا جی ریسان تا واپس کا ہوا تقریباً دوا کولا وشول دی آئی چا مواد دروی ذرا کا خاندانونا واپس کڑی دی بلا رسی نارت و جیستان دے پولٹیکل ایجنٹ سرا ہوا ملاقات سوائے ہوا اگا مونگ تا ویچن نومبر پر اے ٹو زیٹ آئی ڈی پی چی ری راز مونگا واپس کبھی دی 30,000 خاندانونا پا دوا کولا کے واپس کڑی دی ہمو دا امید نہ کیدی چے 80,000 خاندانونا خود دا دے 4-5 سال کے دینی چی واپس کولا بالکل دے خبر نہ مونگا مطمئن نہیں.
مشال ریڈیو چکلا د شمالی وزیرستان نا منتخب د قامی اسمبلی غڑی محمد نذیر نا تپوس وکڑو چے د متاثرین د واپسی عمل ولی دمر پا قلار روان دے. نو نو موڑے وائی
پا واپسی مرحلہ کے دے میر سرا مشورہ نا دوشوی کپا دے بندے دے کم مسئولین سرا مشورہ واشی پولیٹیکل انتظامیہ موجودی و سرا دے میر ادارے موجودی وی چے پا دے بندے میر یو آدھا مشورہ وکی چے آیا یہ سکیم کی میں علاقے پا کودی چے دا میر واپس کی نو پاکو دا گلا نردی می او دے ہی بیٹیشن چالے دا ہورا واشی چے کلا خلق واپس چے پا خپل سرگ خپل کورو وینی پا خپل سرگ روڈو وینی سپتال وینی سکول وینی پا غیر کی دے بیا چار ہے واشی کرا.
یاد دیوی چے دا 2014 کال پا جون میاش کی حکومت پا شمالی وزیرستان کے دا وسلوالو پر زد ضرب عذب پا نوم سرا عملیات پیل کرل او دا چارواکو پا وینا چے 95% علاقہ دا وسلوالو سخ پاک کرے شوی دا. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا.
که څه هم د ضرب عذب عملیاتو په ترڅ کې په قبایلي سیمو کې عملیات روان دي او د نېشنل اکشن پلان لاندې د پنجاب نه علاوه د هیواد په ټولو برخو کې وخت په وخت کارویان کیږي، خو د لاهور د ځانمرګي برید نه وروستو پوس په پنجاب کې هم د وسلوالو خلاف عملیات کول غواړي. او څېړونکي وایي چې واکمن مسلم لیگ نون ګوند دغه صوبه کې د عملیاتو کولو نه ډډه کوي. دا چې ولې او د دې به اثرات وي، زموږ همکار منور شاه په اړه تفصیلي رپورټ وړاندې کوي.
په دې وروستیو کې په لاهور کې د ځانمرګ برید نه پس د پوز مطبوعاتي ادارې آی اس پی آر وخت په وخت ویلي چې په پنجاب صوبه کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د وسلوالو خلاف کارویان جاری دي. بلخوا کارپوهان وای چې د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی حکومت او په پنجاب کې د یاد ګوند صوبایي حکومت په دغه صوبه کې د پوز او رینجر ځواک د عملیاتو په اکلا په زړه نازړه دي. د دفاعي چارو څېړونکی ریټایرډ لیفټنټ جنرال طلعت مسعود وای پوز په پنجاب کې عملیات کول غواړي.
فوج بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ اگر آپ دوسرے صوبوں میں جا کر ایکشن
فوج سما خبره کوي کې په نورو صوبو او قبایلی سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات کیږي، نو په پنجاب کې هم پکار دي. پوز دا نظر لري چې حکومت په پنجاب کې د وسلوالو خلاف ته کاروای نه ډډه کوي. که وزیر اعظم نواز شریف په پنجاب او داراس پټول هیواد کې امن غواړي، نو پکار دي چې په پنجاب کې د عملیاتو ملاتړ وکړي. که د دې مخالفت کوي، نو دا به د وسلوالو سره د مرستې په څیر وي. نو ځکه پکار دي چې نواز شریف یو مثال جوړ کړي او د پنجاب نه د وسلوالو جرړې ختم کړي.
دا چې مسلم لیگ نواز ګون په پنجاب کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو نه ولې ډډه کوي. په دې پښتنه د دفاعي چارو پوها ریټایر بریګیډیر صاد محمد ویل یاد ګون په پنجاب کې خپل سیاسي ګټې په پام کې لري.
حقیقت اوس کاری چې دا فوجي عملیاتو شو دا غیر د عمل راغې یو فتفق ورا شو مونږ چې کم تاثیر خور کړی دی هغه به صفر شي او کیدی شي دې کې نور پارټي دا غیر سیاسي استفاده وکړي. یو خدا غلې بل دم بازی دیکھی چھ پنجون داسی دی آغا دی سر سیاسی طور باندے یو زیدی او ووٹ بینک چکم دی دے آغے کے دا دے خلقوں دے لوے لاس دے بل دار چھ آغی دا گوری چھ فوج چکم دے باقی صوبو کے ہم سنہ سے دخل لری دا دی نگواری دی وی چھ زمانگ خپل دا غوی دلتا فیصلی دی او دا غوی کو فوج پکر آگر دا فوج دا فیصلو ہم احترام کولی شی.
نوموړی زیاتوي په پنجاب کې واکمن ګوند لدې هم ویریږي چې د کراچۍ په سیر په دې صوبه کې پوز د احتساب ادارې په مرسته د درغلیو او بډو رشوتونو کیسونه راپورته کول شروع نکړي. خو پښتنه داده چې که په پنجاب کې اوس هم د وسلوالو خلاف پوځي عملیات ونه شي نو د دې بسا سرات وي. جنرال تلت مسعود په دې اړه وایي
که په پنجاب کې اوس د وسلوالو خلاف پوځي کاروای و نه شو نو دې سره به وسلوال مضبوط شي او په مستقبل کې به مخنیوی ډیر ګران شي چې په نتیجه کې به نه یوازې پنجاب بلکې ټول هیواد د بدامنۍ ښکار شي. زما په خیال دا مهال په یاده صوبه کې پوځي عملیات ډیر ضروري دي او زه فکر کوم چې مقتدر قوتونه به ډیر زر دا ګام پورته کړي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د پنجاب د وزیر اعلی شهباز شریف سره لیده کاته کړي او د امنیت په موضوع یې ورسره خبرې کړي. سیډونکي وایي داسې ښکاري چې دواړه خواوې په دغه صوبه کې په محدوده پیمانه د وسلوالو خلاف په پوځي عملیاتو سلا شوې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د کراچۍ د قاسم بندر کارکونکو وای حکومت لوړاندې نه درې برتونه یا هغه ځایونه چرته چې د سمندري جازونو مال کوزولې او خجولې شي خرڅ کړي او اوس پاتې دوه هم خرڅول غواړي. د دوی په وینا چې د دې حکومتي ګام له وجې به لږ تر لږه سلور زره کسان بیروزګاره شي چې پکې د 90% زیات پښتانه مزدوران دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه محمد عمران راکوي.
د قاسم بندر یا پورت قاسم کارکونکو د دغه برتونو د خرڅولو پر ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته یو لویه احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د ګڼ شمیر مزدورانو سره سره د بیلابیلو سیاسي ډلو مشرانو هم ګډون وکړ. پر دې مهال د قاسم بندر د کارکونکو سازمان سی بی ای عمومي سکتر حسین باچا مشال ریډیو ته وویل چې چارواکي د دوی سره خبرو ته تیار نه دي او که غوښتنې یې ونه منلی شوې نو بیا به کار بندوي او مهل ته به پرلت غځوي.
دا برتونه چې کم دي په دې باندې زموږ روزګار دی. په دې باندې چې دا تقریبا 2000 مزدوران د دې نه چې دې سب کچه مزدوران هم دي دا ټول پکار دي. دا ټول به بیروزګار شي نو موږ وایو چې دا خود کو سبا مطلب دی لوګي نمرې او موږ یو جدوجهد کوو. موږ دې له یوې هفته ټیم ورکا پورت قاسم ته ډېله موږ خپل پریس ریلیز جاری کړی دی. یوې هفته ټیم دی که یوې هفته کې زموږ دا خبره یا موږ مذاکرات موږ سره ونکړه یا مطلب
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څانګې مشر نذیر جان خان وویل چې د حکومت دا دوه برتونه خرڅول د مزدورانو د معاشي وژنې برابر ګام دی.
په دې پورت باندې تقریبا دا 2000 چې کوم ری مزدوران کار کوي د دې نه علاوه 15000 انسانان دي. په دې 15000 انسانانو کم از کم 3-3.5 پښتانه دي او بیا دا نور مزدوران دي خواري کښت نه هم مخ کې اغستي دي. دا زمونږ د لاس مخ دی دا د حکومت نه خرڅي او کنه خامخا یې خرڅي نو مزدور سره خو د لاس خو د محنت او د خپل جدوجهد نه علاوه بل لار نشته.
د پاکستان د قانون تر مخه د یو مزدور د میاشتې لږ تر لږه تنخوا 14000 روپۍ ده. خو د کارکونکو د یو سازمان پورت قاسم ورکرز اسوسییشن مشر عبیدالله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې یو 1.5 کال یې دلته کار وکړ خو تنخواه یې صرف 9000 روپۍ ده او حکومت د دوی نه د دې روزګار د اخیستو حسی شروع کړي.
دلته په زمونږ په پورت قاسم کې مات مونږ د چې کوم هغه مین وجه کاری هغه دا چې دغه 95% هغه پښتانه دي. دا څومره لوی ظلم خبره ده.
خلکو لپاره دا انتهایی د شرم خبره ده. څوک د جمهوریت خبره کوي په دې ملک کې، اصول دا خبره کوي چې دلته هر قوم ته چې د خپل حق رسي. موږ ورته وایو چې روړ دا موږ پښتانه یو، 95% پښتانه یو، موږ ته خو حق راونه رسي. تاسو کوم ځای کې تاسو کوم کوم چا په خط حق ورسي؟ بلوچستان چې د ناغزان د پلردان دی، سندان پلردان دی، که خوشحاله دی په دې ملک کې هغه یو پنجاب.
د ذکر ده چې په کراچۍ کې دوه لوی بندرونه یعنی کراچۍ او محمد بن قاسم یا قاسم بندر شتون لري. په قاسم بندر د سامانونو تګ را تک د میلادي کال 1901 راهسه روان دي. د دینه خبرتونو خو د کارکونکو په وینا یوازې په دې 1901 مستقل او شاوخوا 3000 دیاړي کونکي مزدوران کار کوي. نور شخصي کمپنو ته ورکړل شوی دي او اوس د دې دوو د خرڅولو لپاره د اپریل 14 نیټه ټاکلې شوې ده. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناورو.
د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو د انتظام اداره وایي هلته بارانونو لږ تر لږه 46 کسان وژلي او 140 یې ټپي کړي دي. د یادې ادارې چارواکو ویلي چې په صوبه کې تر ټولو زیاته شانګله ضلع ځپل سوې ده، چیرې چې 14 کسان وژل سوي او 14 نور ټپي سوي دي. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې حکومتي کمیټې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې خیبر ایجنسی ته رسیدلې ده. د یادی حکومتي کمیټې د غونډو هدف په دې سیمو کې د آئینی او قانوني اصلاحاتو او راتلونکي په اړه د ځایي خلکو نظر اخیستل دي. بل پلو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد ویلي چې دوی به د دې کمیټې د غونډو پر مهال احتجاجونه کوي. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې د زربیازب عملیاتو په وروستي پړاو کې 252 وسلوال وچلې دي. د خبره د یاد پوځ د عامه اړیکو څانګې ISPR د یک شنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړی ده، خو نه آزاد سرچینو او نه هم وسلوالو په دې اړه څه ویلي دي. په کابل کې د ګډي همغږي او څارنې د بورډ غونډه دوام لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د دغه غونډې په پرانیستونکي وینا کې ویلي چې په سیمه او نړۍ کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو ګواښونه شته، خو دوی غواړي چې په افغانستان کې یو تلپاتې بدلون رامنځته کړي. په لانجمنه سیمه ناګارنو کارباغ کې بلتون فالو جوابي عملیات پیل کړي او وایي چې دوی یو شمیر مهمې برخې نیولې دي. دا لغه وروسته ده چې د آذربایجان او ارمینیا د ځواکونو ترمنځ په دویم ورځ هم درنه جګړه نښتې وه، خو په عین حال کې د آذربایجان لخوا د اپریل پر درېمه یو اړخیز اوربند اعلان شو.
او اوس هم رازو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهير بیانوي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورسپن خپل اداريه کې لیکي د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټې دا فیصله چې په صوبا او قبایلي سیمو کې به غیر قانوني مواصلاتي ټاوري ختمول شي د ستاینې وړ فیصله ده. خو په کار ده چې دا ټاوري هغه وخت ختم کړي شوی وي چې کله د افغان موبایل سیمونو په ذریعہ په پیښور کې له تاجرانو کلنګ اغستل کیدو. د ادارې په وینا چې داسې ویل کیږي چې په پنجاب کې هم دارنګ ټلیفون کالونه وصولېږي، چې معنی دا شوه لفاټا او خیبر پښتونخوا وروسته دا معامله ټول پاکستان کې خوريږي. نو دوی باور لري چې اپیکس کمیټې کې کومه فیصله شوې ده دا به عملي کړي شي. ادارې زیاتوي چې دا یره هم د چي د دې سیمونو په ذریعہ کوم کلنګونه غستل کیږي، دا وسلوال کاروي او د دې په ذریعہ دوی ته فنډینګ کیږي. نو دې اړخته به پاکستان او افغانستان دواړو لا سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي. ادارې اخري کې وایي ک دې لړکی افغان حکومت د دې موبایل سیمونو ریکارډ ورکولو باندې رضا شي، نو هیله ده چې د ډیرو پټنځایونو به پته ولګول شي. او دا چې سخت دریځ نه یوازې د پاکستان لپاره خطر دی، بلکې د افغانستان د استحکام لپاره هم لوی خطر ګرځي دی شي. نو باید چې افغانستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان مرسته وکړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼخ خپل ادارې په پاکستان ایران تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې ایران د پاکستان خلاف منفي حلزلو کې ککړ نه دی او د هندي افسر د نیولو معاملې له پاکستان ایران تعلقاتو سره نه تړل کیږي. کیږي. ادری وړاندې لیکي بهشکه چې د پاکستان او ایران خپلو کې تعلقات خاړخته روان دي، خو ځینې قوتونه نه غواړي چې د پاکستان ایران تعلقاتو ته وده ورسي، نو ځکه دا قسمه خبرې رامنځته کوي. او همداشان دغه قوتونه د پاکستان ښه تعلقات له افغانستان سره هم نه غواړي، او چې کله هم پاکستان او افغانستان له یو بل سره نږدې کیږي نو څه نه څه مسله را پیدا شي. ادریا اخري کې وایي پاکستان له به پوره پوره کوشش کول وي چې د دغه قوتونو سازشونه ناکام کړي، او دواړه ملکونو له پکار دي چې د دغه قوتونو د سازشونو نه ځان خبر وساتي او خپل تعلقات ښه کولو لپاره نور اقدامات وکړي. همدا د منطقې د امن او پرمختګ ضمانت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. دی وایر به پانه لیکي چې تر کومه پاکستان د ترهګرو ډلو په اړه خپل سوچ نه وي بدل کړی تر هغې پورې نه په سیمه کې امن راتلی شي او نه په پاکستان کې. بلخوا سټار اینڈ سټرایبز به پانه لیکي په افغانستان کې درغلي او بډې رشوتونه دومره زیات شوي دي چې د دغه هیواد پرمختګ یې ودرولې. د دواړو لیکنو مهمې برخې د مجید بابر نورو.
دیوایر ویبپاڼه په خپل یوه مقاله کې لیکي چې د پاکستان په ژمنه کړې ده چې جهادي ډلې به د خپل یو بشپړ ځواک په توګه په افغانستان کې ځکه وکاروي چې دغه هیواد کې د هند مخ په زیاتېدونکي اثر ختم کړي، او کشمیر کې د هند پر ضد نیغ پنیغه استعمال کړي او په خپل هیواد کې کمزوري کړي. د راپور له مخه د پاکستان لخوا د دې تګلارې دوه مخه دي. یوه ده چې په پاکستان کې په ټولنه کې سخت دریزي دومره د حد زیاته خوره کړي چې ترې جهادي ډلې جوړې کړي او د هغوی لپاره د نورو ځوانانو د برتۍ لار هواره کړي. خو د دې ترڅنګ دویمه چې کومه مهمه خبره ده، هغه دا چې دغه ډول جهادي ډلې بیا خپله نظریاتي تګلاره هم پر مخ وړي. لکه د بیلګې په توګه د پاکستان پوځ غواړي چې افغان طالبان یوازې په کابل کې شرعي نظام نافذ کړي، خو دغه جهادي ډلې په اسلام آباد کې هم دا ډول نظام غواړي. د مقالې په خبره د دې ټولو تګلارو نتیجه دا ووته چې جهادي ډلو ډېر لوی پرمختګ وکړ او دومره پیاوړي شول چې اوس د پاکستاني ریاست پر هم واک کمزورې شوی دی او نشي کولای چې په خپل کنټرول کې وساتي. مقاله زیاتوي چې کله د پاکستان ریاست د دومره پیاوړو جهادي ډلو سره مخ شو کوم چې د دوی د تګلارې په نتیجه کې رامنځته شوي ول، نو بیا یې د ښه او بدو طالبانو مفکوره مخې ته راوړه او اوس هغه طالبان چې ګاونډي هیوادونو کې فعالیت کوي هغوی ته ښه طالبان ویل کیږي، او کوم چې په پاکستان کې ترهګري کوي هغوی ته د بدو طالبانو نوم ورکړل شو. مقاله زیاتوي چې تر کومه پاکستان دغه جهادي ډلې د خپلې بهرنۍ تګلارې د اهدافو ترلاسه کولو لپاره کاروي تر هغې پورې به د جهادي ترهګرۍ لړۍ روانه وي. بلخوا سټار اینڈ سټرایبز ویبپاڼې په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د درغلۍ موضوع راخیستې ده او لیکي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا خصوصي انسپکټر جنرال جان اف سوپکو ویلي دي چې په افغانستان کې د درغلۍ روانې لړۍ نه یوازې په دغه هیواد کې د ریاست قانوني او د پرمختګ لارې بندې کړي دي، بلکې د طالبانو په شمول چې څومره وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي هغوی هم پیاوړي شوي دي. جان سوپکو ویلي دي چې د امریکا حکومت ته په افغانستان کې د روانې درغلۍ په اړه په شروع شروع کې دومره ادراک نه و چې ګوندې د دې له وجې به د امریکا قومي امنیت او ګټو ته دومره زیان ورسي. د راپور له مخه چې په افغانستان کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره یو شمیر امریکایي او د افغان حکومت لخوا احتسابي ادارې جوړې شوې وي، خو تر دا مهال تر دغو ادارو لخوا په دې لړ کې هیڅ پرمختګونه نه دي شوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او اوس هم راځو اونیزې خبرونې د مشال مرکې ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې په بیا بیا پر نړیوالو ملګرو هیوادونو غږ کړی چې د افغانستان د امنیتي ننګونو سمې مقابلې لپاره د افغان هوایي ځواک پیاوړی کړي. د افغانستان هوایي ځواک د پخوا په پرتله څومره پیاوړی شوی او آیا د هیواد امنیت ساتلو وړتیا لري او کنه؟ دا نن د مشال مرکه خبرونې مرکزی موضوع ده چې پامیر ساحل د افغانستان د هوایی ځواک له مشر جنرال عبدالوهاب وردک سره څېړلې.
ستړي مشه، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جنگونه روان دي. د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان هوایی ځواک او د افغانستان ملي اردو
جنگیږي. او تاسو ته دا هم معلومه ده چې په دې څو تیرو څو وختونو کې افغانستان ته امریکا هم ځینې الوتکې ورکړې او ورسره هند هم ژمنه کړې ده چې ځینې هیلیکاپټرونه ورته ورکوي. د افغانستان د هوایي ځواک په اړه دا ویل کېږي چې هوایي ځواک یې هومره پیاوړی نه دی څومره چې پکار ده، او همدا لامل دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په بیا بیا له بهرنیو ملګرو هیوادونو دا غوښتنه کړې ده چې د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره دې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د هوایي ځواکونو مشر ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ را سره نن په سټوډیو کې دی او له ده سره د افغانستان د هوایي ځواک ته ورپېښو ننګونو په اړه ورسره د افغانستان د هوایي ځواک د وړتیا او کار په اړه باندې خبرې کوو. جنرال صاحب ستړي مشي
مننه کوم تاسو نه.
په افغانستان کې دغه اوس مهال هم للس څخه په زیاتو مقاماتو کې ولسوالیو کې یا په کلیو کې جنگ روان دی. افغانستان هوایی ځواک دا وړتیا لري، دا تجهیزات لري چې په دغو مختلفو ځایونو کې په یو وخت سره وجنګیږي د وسلوالو مخالفینو پر ځای؟
بله، موږ په شپږ قودګانو او درې پیرقو کې هم د اوس د مخ چورکې او ترانسپورت هلیکوپټر شته دي، او د شپې او د ورځې دی آماده دي په ضد دښمنان باندې، هغه دښمنان چې په افغانستان کې سور و ثبات نه غواړي او د افغانستان د نارامي په خاطر باندې دی جنګونه کوي. دو په مقابل کې جنګیږي، د اوس هم په شپږ قودو او درې پیرقو کې.
یعنی هیڅ مشکل تاسو نه لرئ؟
مشکل شته دی، مشکل هم د تجهیزاتو د نگانشته، هم د وسایطو د نگانشته. مشکل خدا مشکل په دیارلس سوه څلور نوي کال کې چې موږ د غټ چارو سره مخامخ و یو ډېر آزمون کار و، د قوای هوایي خصوصا د دفاعي امنیتي قواو دپاره هغه مشکل یو څه کم دی په دیارلس سوه پنځه نوي کال کې، په خاطر آمادگی ورته نیولې ده.
چې دا څنګه کم شو په دې یو کال کې، څنګه بدلون راغی، څنګه پرمختګونه وشول؟
موږ په دا یو کال کې هم تعلیم و تربیې ته هم زیاته توجه وکړه، و هم نوې تیارې چې ای بیستو نو راغلي دي او می بیستو چار چې هند کمک کړی دا هم راغلي دي، او دوغونه استفاده کړي برعلاوه دغو د یو ښه تکتیک نه هم د می عبدانه کار اخیستی چې هغه پیش په توپ مسره وي، اوس هم په راکټو مسره کړي په ټولو نقاطو د افغانستان کې.
ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ صاحب، به تاسو ویلې چې ای نه ویشت الوتکې راغلي دي، دا امریکا تاسو ته درکړي دي، او دا څه قسم الوتکې دي؟
ای نه ویشت الوتکې یو تحت ثبت الوتکې دي، راکن یو شه زه وایم چې دوستان هغه څوک چې مسلکي دي هغه د باخبر اوسي، چې په دو کې غلط فهمي ونیشي، چې په دې تارو کې ډېر پیشرفته تجهیزات کار اخیسته دي، ځینې او په دې کې لګولي دي ډېر پیشرفته، چې هغه تجهیزات کولی شي هغه هدفونه هم د شپې هم د ورځې هم په خراب هوا کې هم په ښه هوا کې د بینه یوسي. هدفونه کمپیوټري په مځکه کې ورکول کېږي او په مځکه کې ښول کېږي. بل ډېر ښه توپ چې لري دغه الوتکې د دو دی چې دی په شعا د رایزر باندې بم او راکټ اداره کېږي، او په دې کې د موږ پیلوټان تعلیم و تربیه شوي دي. د اوس اته نفره پیلوټان کابل ته راغلي دي د امریکا نه، او که د خدای رضا وه موږ په دغه پنځلسم یا شپاړسم د اپریل موږ دا افتتاح کوو، اته باره الوتکې دي او د پیلوټانو سره چې پیلوټان او انجینران ټول افغانان دي.
صحیح جنرال صاحب، تاسو ویلې چې دغه الوتکې خپل هدف سم په نښه کوي او روزل شوي پیلوټان له امریکا راغلي دي افغانستان ته. اکثر چې الوتکې کله بمباري کوي نو په هغې کې ملکي تلفات هم کېږي. ناټو یا امریکا چې هم بمباري کړي دي هغې کې هم ملکي تلفات شوي، لکه وروستۍ بېلګه او لویه بېلګه دا په کندوز کې بمباري وه چې د بېپولي ډاکترانو روغتون یې باندې بمباري وشوه. د افغانستان هوایی ځواک د دغسې بمباریو په صورت کې ملکی ځانونو او مالونو یا املاکو ته د تاوان رسولو مخنیوی په څه طریقه باندې کوي؟
موږ زیات کوشش کوو د دې سره هم حقوقي او درسونه مخکې بووي د پیلوټانو سره چې دی هدفونه وي یا هدف بمبارد کوي. پمځکه کې هم د زیات کوشش کوي چې ملکی خلکو ته ضرر ونوسی، نقص ونوسی، تاوان ونوسی، او بل روا د دې مشخص کوي چې جی پی ایس هم یو دستګاه ډېره مجهزه ده، هغه هم تشخیصوي، هغه هدف چې ملکیانو ته ملکیان نږدې وي د دوندې سوانه باید استفاده ونیشي، د سپکې سوانه استفاده وشي، پوغو هدفونه چې آرت ملکی خلک نږدې وي د دوندې سوانه استفاده ونیشي. نظر په هدف باندې سوا باید تعیین شي، که هدف که دروند وي، هدف که ډېر مهم وي او ملکی خلک ورته نږدې وي، دغو نه موږ صرف نظر کوو، حوصله کوو چې څو دا هدف ته د سپکې سوانه په واسطه باندې د بینه یوسو. بعض وخت داسې کیدای شي چې ملکی خلک هدف ته نږدې وي، د دروندې سوانه استفاده وشي او ملکی خلک متضرر شي، لاکن موږ ته دا هم د ستر دریسي نه د وزارت دفاع نه دا هدایت ورکړ شوی دی. موږ هم ټولو قطعاتو ته دا هدایت ورکړی دی چې هغه هدفونه چې ملکی خلک ورته نږدې دي، د دروندو سوانه باید استفاده ونی شي چې څو ملکی خلک متضرر نشي او تاوان ورته ونوسي. دا هم درسونه مخکې بووي دي، هم هدایتونه ورکړي دي، و هم دی سم راهنماییګانې ورته کړي دي چې دی د دې نه جلوګیري وکوي.
د افغانستان د هوایي ځواک د مشر په توګه باندې تاسو دا راته ویلی شئ چې په افغانستان کې چې کومې غرایزي سیمې دي، لکه اچین د کونړ سیمې دي، نورستان سیمې دي، دلته چې کله عملیات کیږي د وسلوالو ضد، په هغه وخت کې د افغانستان هوایي ځواک په دغه غرایزو سیمو کې په څه طریقې باندې عملیات کوي، او رښتیا هم د ملي اردو د ملي پوځ مرسته په هغې کې هوایي ځواک کوي کولی شي کنه؟
بلو، موږ په څلور دېرشو ولایتو کې موږ کومک کولی شو د ملي اردو د قطعاتو سره او د امور داخله د قطعاتو سره په معربه کې یا په عملیاتو کې موږ د دې سره کومک کولی شو، هم د ورځې هم د شپې د اوس کولی شو، هم د چورک په واسطه باندې. خو ای 29 تاریخ د موږ په اپریل کې په کار شروع کوي، اوس تمیني پروازونه کوي په افغانستان کې، په اپریل کې افتتاح کوو او په کار شروع کوي، چې هغه هیڅ هدف نه خطا باسي او نه خطا وزي زنه او نه هدف نه بم و راکټ منحرف کېدی هم نشي، په خاطر د دې چې دوپو کې د شعاع د رایز نه زیات استفاده کېږي.
او د هند د چورلکو یا د هلیکاپټرو ذکر تاسو وکړه، هغه څه ډول چورلکې دي او وایا یوازې ترانسپورټي دي کنه جنگي؟
هغه هم می 24 باندې په نامه یاد دي چې دا اوس هم په هلمند او هم په کندوز کې دونه استفاده کېږي، هم توپ کار کوي، د توپ نه استفاده کوي، هم د راکټ نه چې راکټ اسپانچ کا په نامه باندې راکټ استعمالېدی شي په کې، دا اوس هم د موږ ډېر پیاوړي او با شجاع پیلوټان دونه استفاده کوي په کندوز شمال کې او په هلمند ولایت کې.
دا تاسو چې کومې خبرې ماته وکړې، له دې زه دا ویلی شم چې د افغانستان هوایي ځواک اوس تر ډېره بریده تجهیزات، الوتکې، هلیکاپټر دا شیان لري او خپل هیواد کولی شي چې وژغوري له هر ډول خطر څخه کنه؟
موږ یو څه مشکلات هم لرو، لاکن عمومنه مشکلات موږ نه لرو چې موږ د تشویش وړ وي. موږ کولی شو چې په دغې موجوده تخنیک، لکه تیر کال چې موږ ډېر مشکلات درلودل د روزنې او ښوونې په باره کې، زیات مشکلات درلودل د هلیکوپټرو د مجهز کېدو په مقابل کې، زیات مشکلات درلودل، لاکن په دې 15 نوي کال کې موږ هغه مشکلات چې په تیر کال کې وو دغو موږ تجربه حاصل کړې ده، دغو نه موږ زده کړي دي، دې کال کې موږ زیات آمادګي نیولې ده، لاکن
برابر د خطر مخنیوي او د خطر پر ضد د جنګېدو ډېر آمادګي لري. تاسو د روزنې خبره وکړه، د افغانستان څومره پیلوټان یا انجینران یا د هوایي ځواک سره تړلي نور مامورین په نورو هیوادونو کې روزنه ترلاسه کوي، او په کومو هیوادونو کې دي که دا راته ووایاست؟
موږ زیاته روزنې او ښوونې ته زیاته توجه کړې ده، او ځوانه طبقې ته، چې ځوانه طبقه وي، دموږ اساسي څلو دوه هواد دي چې زیاته دموږ پیوټانو انجنیرو په امریکا کې تروزل کی او د اوس په چکی چې د زو سواغه ویم بل دي چک په دوه چکی روزل کیږي چې زیات دی ته هم په حدود 50 نفر دي پیوټان په اماراتو کې روزل کی او د تقوی د مسلک د تقوی په خاطر باندې په هند کې روزل کیږي بل علاوه د نو مملکتونو لکه ترکیه ایتالیا او چین په دوه کې هم واړه واړه ګروپونه دي قوای هوایی شده دی چهارتا هم پیوتی هم تکنیکی چهارتا هم تریوم تربیه کیگی پا داخل در افغانستان که زیاد توجه شویده چه پا پرانتون دی هوایی که روزه که او دیموگ میدان اساسی میدان دی روزن دی پاره دی تریوم تربیه شیندنده چه پوزا که هم روان دیده خوونه روزنه د شپې پروازو
او د الوتکو پرزې سامانونه دا ټول شین تاسو سره هلته موجود دی په افغانستان کې د هغې مرسته در سره ناټو کوي امریکا کوي څوک
د الوتکو د پرزې د ترمیم ټول مرسته امریکا د موږ څه کوي او د دې په واسطه باندې کې ترمیمات الکوفته د الوتکو او د تا الکوفتارو په خارج کې هم د دې په واسطه کې او په داخل کې د موږ انجینران په ورکشاپو کې د دې همکاري هم شته ده او د پرزجاتو د اکمالولو په خاطر باندې هم د دې اکمالوي یو څه مشکلات شته د پرزجاتو او د ترمیم په خاطر باندې چې د وضع د سیاسي برهمې خوړلی دی په دو کې یو څه ځنډ مابین ته راغلی دی
او دا د پرزو خبره وشوه نو څو ورځې مخکې ځینې پرزې وړل کېدې د پاکستان لوري ته چې هغه ونیول شوې کانټینرونه ونیول شول دا څوک و دا خلک او دننه د افغانستان د هوایی ځواک اډې یا بیسونه دومره پیاوړي دي داسې جوړ دي چې له دې غلاو نشي له دې شیانو یو نوړل شي بل ځل دپاره
په رسو کمپنۍ شخصي کمپنۍ په افغانستان کې چورکې لري او پروازونه کوي او دغه هغه نفر چې د انتقالول هغه نیول شوي دي د قانون پنجو ته سپارل شوي دي هغو اقرار هم کړی دی او نور به هم په د نږدو وختو کې په رسنو کې هم د اقرار وکوي چې د پوزې د کوم ځای اخیستې دي او چیرته یې وړوې څنګه یې وړوې هغه په دې باندې مربوطې دي په باره کې زه څه نه شوم لاکن زه د اطمینان ورکوم د افغانستان ملت ته د اطمینان او ټول هوابازان ته چې په دو کې به یوه پوزه هم د قوای هوایی د طریقه نه وي د اطمینان
او هوایی ځواک نه دي دا د کمپنۍ او شرکتونو
بله دوه د دموږ نه وایي دموږ ټولې پوزې چې راځي هغه کمپیوټري راځي داخليږي او یو بېرته کمپیوټري تسلیمیږي او بېرته موجودي او دیپوګان
کړي افغانستان ملي اردو په اړه د ملي دفاع وزارت په اړه باندې بلعموم ویل کیږي چې پدې کې چې کوم افسران دي منصبان دي دا د وړتیاو پر اساس باندې نه پرمختګ نه کیږي یلته غټو پوسټونو ته نه نیول کیږي بلکې د نورو ملحوظاتو لکه بلا دا خلک چې دي دغه کیږي تاسو د هوایی ځواک په اړه راته ووایئ په څه طریقه باندې یو کس ترفیع کیږي د غټ پوسټ ورته ورکول کیږي وړتیاو خیال ساتل کیږي کنه نور سمتی یا قومی داسې خیال
زه دا درته وایم چې 12 کاله ته مخه موږ چې ریفورم په اردوی ملي کې کوو یو څه اشتباهات وو لاکن آهسته آهسته دا اشتباهات رفع شول او هغه مسلکي خلک په مسلکي پوستو باندې وټاکه شوه په قوای هوایی کې نظر په لیاقت دانش تجربه استعداد او صداقت باندې وټاکه کی بل علاوه د دې قوای هوایی که هغه څوک پیلوټان چې دغه څو موارد چې ما وویل چې دی په وجود کې وي او پرواز کوي ټاکل کیږي او قوای هوایی که بستونه هم دغه زیات نه دي 15 بسته یو 15 بسته جنوري 2 جنوري دی یو ډګر جنوري چې پوکې زیمه یو د ما ماوینین د قمندانان د رواګان د کابل و قندار و دشیندن دی چه بی جنوری دی اقا نظر پر یاقت و اهلیت و دانش باندی با تجربه باندی تاکر کی گی پنور اردو که هم ووس تو تخصص مدی نظر نیوشه ویده یعنی زده دارتم چه ننوی اشاره 15% با تو تخصصی خرق به تین شوی پخپرو مسک دینګان په دوه بستو باندې
ها. او بل دا چې کم کسان سیمن سبان افسران پیلوټان چې نور هیوادونو ته د زده کړو لپاره د روزنې لپاره ځي اکثر د سی رپورټونو موږ ترلاسه کوو. لکه څو میاشتې مخکې یو رپورټ موږ ترلاسه کړل چې د افغانستان د ملي اردو دوه سیمن سبان غوښتل چې کاناډا ته لاړ شي، له امریکا وغه ونیول شول. په دغه اروپایي هیوادونو کې دوی اکثر لاړ شي، عملته پناه وغواړي. د دې مخنیوي څنګه کوي؟ څه طریقه دا ستاسو له اروپایي هیوادونو سره مترابطې دي؟ ځکه چې که ځواک روزل کیږي او بهر هیواد ته ځي او هغه بیا عمل ته ایساریږي، دا تاوان دی کنه؟
زه فقط د قوای هوایی په باره کې درته وایم. قوای هوایی هر څوک چې بهر ته موږ یېږو دونه ضمانت اخلو، ضمانت یې ورته خپل اگر خپل کورنۍ اجایداد ضمانت ورکوي. الحمدلله دو کار ډېره ښه نتیجه ورکړې ده، او چې موږ یېږو د ځوانان هم نه تښتي. بل ډېر مهم شی دی، دې ځوانانو ته انګیزه ورکول دي، انګیزه د وطن د خلکو د وطن په باره کې او د قوای هوایی د مسؤلیتو په باره کې او د دې څه کار کول. تبلیغاتي کار هم ډېر مهم دی چې دا وشي، او دا مخکړی هم دی او دوه ښه نتیجه هم ورکړې ده. ډېره زیاته ښه نتیجه چې ورکړې ضمانت ورکړې چې د یار ته د دې د خپل کورنۍ ضمانت ورکوي او جایداد ضمانت ورکړي چې دی باید ونه تښتي. اگر چې دا یو څه
څومره سیمن سبان تاسو را ته ښودلی شي چې هغه تللي دي د افغانستان د هوایي ځواک او نورو هیوادونو کې سیاسي پناه اخیستي؟
د هوایي ځواکونه په دغه څو مملکتو یا هیوادو کې چې دی، لکه چک، لکه امارات، لکه هند، په دو کې موږ نه لرو. تنه په امریکا کې یو ډېر کم ضایات لرو، په حدود 35 نفر کې چې هغه هم بېرته یو دوه یې نیول شوي دي، بېرته راغلي دي.
بیلابیل هیوادونه له افغانستان سره، د افغانستان له ملي اردو سره، د کورنیو چارو له وزارت سره او له هوایي ځواک سره مرستې کوي. روسیې په دې وروستیو کې ویلي دي چې موږ افغانستان ته الوتکې ورکوو، ورسره مرستې کوو. دې نه څه معلومات راته راکولی شي؟ پرمختګ څه پکې شوی دی؟ روسیه مسکو رښتیا هم مرستې کوي نه کوي؟
خدای وکړي چې د پخپله وعدو باندې دی وفادار پاتې شي. داسې نه شي چې د مطبوعاتو په مخ باندې ووایي چې موږ کومک کوو، بیا په عمل کې بیا نه وي.
په عمل کې هېڅ شی نه شته،
په عمل کې بیا نه وي. او دا کارونه روان دي، پرمختګ اتبه خبرې روانې دي په دې باندې چې دی باید په بعضو ساحو کې د قوای هوایی کومک وکوي. او دا خبرې په جریان کې دي، د اوس هم آخري نتیجې ته موږ نه یو رسېدلي. تر اوسه
ډېر هیوادونه له افغانستانه ووتل چې کله د ځواکونو د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته واک وسپارل شو، د امنیت په 2014 زیږیز کال په پای کې. تر هغې وروسته په افغانستان کې چې هغه اقتصادي وضع و هغه هم خرابه شوې ده. دې اثر کړی دی ستاسې په ځواک باندې، هوایي ځواک باندې؟ دا معاشونه، تنخواګانې، دا هر یو څه اوس هم له بهره ورکول کیږي که نه؟ تاسو محسوسوئ چې د افغانستان هوایي ځواک مامورین چې دي، د هغو هغه معاشونه یا تنخواګانې اغېزمنې شوي دي؟ مراعات یې اغېزمنې شوي دي؟
تر اوسه د موږ په قوای هوایی باندې دې اثر نه دی کړی، په خاطر د دې باندې چې آرته ستاندارد ماشونه دي. حتی ماشونه اضافه شوي دي د قوای هوایی د پرسونل، خصوصا هغه مالی هغه پرسونل چې پرواز کوي، که انجینر دی که پیلوټ دی، دغو ماشونه حتی اضافه شوي دي، کم شوي نه دي. لاکن خوشبختانه په دا 2014 کال کې قوای هوایی ته د رهبری د ستر دیسی وزارت دفاع او د رئیس جمهور او سرقمندان اعلی قوای مسلح زیات توجه شوی ده، بیخی زیات، او د دین حمایت هم کړی دی، زیات توجه هم قوای هوایی ته کړی ده. پس په دې به اساس باندې زه ویرشم چې 1350 کا د قوای هوایی دپاره یو دلوشت او د انکشاف کار دی، او د دې هر ضرورت په خاطر،
او د دغه پسرلی چې پیل شوی دی، اکثر په پسرلی کې جګړې هم پیلېږي، د دې تیاری لري؟
بله.
تیر کال مو چې څومره قربانیان ورکړي دي، مرګ ژوبله شوې ده، د هغې څه راته ویلی شي؟ څومره به کموي یا به
تیر کال دیال سو چلو نوی کال دی آزمایش یو دی تجربی کال و یو دی پند کال و موگ دو غونه دیر شایان زده کل پدی کال که لیکن موگ و پیدلو چی دیال سو پینزی نوی کال تا باید آمادگی و نیسو او آمادگی هم نیوره دا موگ هم دی اره کفتر پا باشکی و هم دی ترانسپور چی دا ای 29 آقوی دیدی پا باشکی موگ آمادگی نیوره دا او پر طور افغانستان که دیشپی پروازو دیشپی انداخت او دیشپی پیلوتان دی رسول و پخاطر او دی تیارو او هلیکوپتر دی مجهز کول و پخاطر بانده او دی قرورو میدانو دی ساتر و دی امنیت پخاطر بانده مو تجویزون نیوری دی او دا تجربه هم دی دیر سوا چرو نوی کام ناخسته دا در دیر یو غنی تجربه و چی موخ تیرازده کرد چی موخ باید آمادگی ونیسو او تدابیر امنیتی خو ونیسو و تا دیر سوا پینزی نوی کار
سما در دیر زیاده منانا در افغانستان در هوایی جواک مشر دگر جنرال عبدالوهاب وردک سیب چی لمک سر مخبره
بود تاسینا منانا کام
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په میندنۍ صفه شپک سوا 21 کیلو هرڅ او لندو صفو 2113 4015 1013 او 15 شپېته کیلو هرڅ اوریدلی شئ.